Doctor.
دوستانو اجملن دې ماو یو بل خبری ساتمو هر کله کوم افغان چارواکی ویل وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله هم په گاونډي هیوادونو په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس ویلی افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري او د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې د عراق په رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې تبلیغ کوي څو خپل ملاتړ زیات کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه یو اربیا ومني. مرزیه احمدزی درته د افغانستان اړوند خبرونه دروري. خو مخکې له دې نه چې مرزیه احمدزی ته ورشو او وابورو چې د نړۍ او سیمې په خبرونو کې کوم موضوعات شامل دي، سرون صاحب د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مهم مسلې کومې دي؟
د سیمې او نړۍ په مهم مسلو کې یو خبره خو داره چې نن د یمن د کرکېچ په اړه دوه ځایه خبرې کیږي، د سعودي عربستان په جده کې او د سویس په جنیوا کې. بل موضوع دا ده چې امریکا وایي په لیبیا کې د سخت دریځو یو مشهور مشر وژلی دی.
مننه سروان صاحب. مخکې دینه چې اسمت سروان د سیمې او نړۍ خبرونه درواوري، د کابل سټوډیو ته ځو. مرزیه احمدزی د افغانستان لاړوند خبرونه سره.
د مهمو خبرونو سرټکی: اجرائیه ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنه وایي په دغه هیواد کې د جګړو زیات زیان ملکي وګړو ته رسیږي. او طالب وسلوالو د قطر هیواد په منځګړیتوب څلور تنه تاجکستاني سرحدي ځواکونه له بند څخه آزاد کړي دي. پوره خبرونه: د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډي هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګڼې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې داسې راپورونه هم موجود دي چې د افغان حکومت یو پلاوی ممکن د طالب وسلوالو سره د ناروې په پایتخت اوسلو کې مستقیم خبري وکړي، خو د افغانستان حکومت او طالب وسلوالو په دې اړه سن دی ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیات زیان ملکي وګړو ته رسیږي. فرانس مایکل میلبنن په کابل کې په یو غونډه کې د جګړې له کېلو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه بس کړي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې د روان میلادي کال په درې لومړۍ میاشتو کې شاوخوا زر تنه ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. دغه راپور اور د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکیان په مرکزوبله کې 14% زیاتوالی ښیي. طالب وسلوالو د قطر هیواد په منځګړیتوب څلور تنه تاجکستاني سرحدي ځواکونه له بند څخه آزاد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه کسان د بشري قوانینو د رعایتولو په دلیل خوشي شوي دي، خو د تاجکستان حکومت روسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دغه څلور تنه تاجکستاني سرحدي ځواکونه د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د افغانستان په شمال کې طالب وسلوالو نیولي وو. او په افغانستان کې د سګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړ شوه. د افغانستان ولسی جرګې نن د دخانیاتو د منع د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سګریټو مالیه لوړ شوه. د ځین وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیمې هیوادونو ته د بیا صادرېدونکو سګریټو مالیه سمه ټوله شي، د سګریټو احتیاط به کم شي او هم به په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکار عصمت سروان تاسو وړاندې کړي.
یو جکپوره ایرانی چارواکی به په سعودی عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکوي. د ایران مهر خبری آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په ځانګړې یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکېچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور وخوڅېدل. په دې پلاوو کې د شیعه حوسیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حوسیانو سره یې لاس یو کړی دی شامل دي. د حوسي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل په دغو خبرو کې د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوسی او درې تنه نور شامل دي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې دوی وروسته له هغې په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتو موافقه وکړه چې د خبرو چوکاټ پراخ کړي او هغه یوازې په کړکیچ کې په دوه ښکېلو لورو پورې محدود نه کړي، بلکې د سوسیالیست او حق ګوندونو غړیو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړی شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریځی مختار بالمختار پنهه کړی دی. پنټاګون وویل د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې دا برید د شنبې په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړه چې بالمختار وژل شوی او که نه دی. له بلې خوا لیبیایي چارواکي وایي چې نوموړی وژل شوی دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وایي بالمختار او نور سختدریزي د اجدبیې د ختیځ ښار په عملیاتو کې وژل شوي دي. مخکې هم د بالمختار د وژل کېدو راپور خپور شوی و. پنټاګون وایي بالمختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی و، په شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سخت دریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس نن وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سخت دریځی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته له دې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړې چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د ژغورنې عمله لا هم د سیل په وجه په لږ تر لږه څلورویشت تنو بې درکه شویو او له ژوبڼ څخه په یو شمېر تښتېدلیو څارویو پسې ګرځي. د تبلیسی د ژوبڼ رئیس زور اب ګوریدیلیدزی نن وویل چې هیڅوک د ژوبڼ د حیواناتو له لورې نه دي وژل شوي. د ژوبڼ کارکوونکي په اوبو کې ډوب شوي دي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لږ تر لږه دیارلس تنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبې په ورځ ناوخته د سخت باران په اورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسګونو ودانۍ او موټرونه یې یوړل. د برېښنا مزي یې هم زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلورویشت تنه لا هم بې درکه دي.
دا هم د افغانستان د سوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.4. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1. په مزار شریف کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.2. په بامیان کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.6. په ګردیز کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.4. او په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5.
سمګګلا ازاده رادیو ناوړي دوستانو، تاسو زموږ یوې ساته ځانګړي خبری خبرونه ته غوږی. په دې خبری خبرونه کې د مطالب او ریپورتونه راټول شوي دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کلام په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل:
تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې دقیقا موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې. اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي.
خو په داسې حال کې چې افغان حکومت له ګاونډیو نه د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي، بیا ولې د دوی په خاورو کې د سولې خبرو ته زړه نه ښه کوي؟ هغه غلی هوډمن
هغه وضعیت فرق کوي له دې سره چې ګاونډیو هېوادونو کې طالبان یوه درخت لري، ځکه ګاونډي هېوادونه جګړه کې بې طرفه نه دي.
دا سیاسي او حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري.
دوام کار ولسی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان حق مردمی افغانستان هست و تا زمانی که
پا دیاره پا ریپورت سر بیره داوری چی دا افغانستان لپاره دا روپایی طولین زنگره اصازی ویلا هم دا افغانستان پا حکومت کی دا مجازاتونا دا مافیت فرهنگ دود ده. دا لیبیا حکومت منلی چی دا شنبه پورز دا امریکا پا هوایی بمباری کی دا القاعده شبکی و مشر مختار بالمختار وشل شبه ده او دا اسلامی دولت دلی سخدریزو دا عراق پر امادی خار کی لوی تلویزیونونه لګولی او پکې ادعاوی کوي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. دا او یو شمېر نور ریپورټونه په روانه یو ساعته خبري خپرونه کې له یاده مباسي. افغان چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو سره به هیڅکله هم په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې اناتولي خبري اجانس ویلي طالبانو په ایران کې ځانته د سیاسي دفتر د پرانیستلو غوښتنه کړې. د چارو څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت تل ګاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغوی منځګړیتوب ورته د منلو نه دی. اسدالله لودین په دې اړه له کابله تفصیل لري.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅ کله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده. د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې د کیکن موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اناتولي اجانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي اجانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د اجانس د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تیره میاشت ایران ته تللي وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره یې لیدلی وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځانته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمیر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف سره شریک کړه. هغه لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بے هدف آیا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی پکې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان د عیش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي او له همدې عمله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. دی وایي طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې داعش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومته غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دی وړاندې یو شمیر پخوانی طالب چارواکو بیا ویلی و چې د سولې په برخه کې حکومت باید قربانی ورکړي او د طالبانو یو شمیر غوښتنې هم ومني.
و مورد افغان چارواکي ویلي وسلوال او طالبانو سره به په هیڅ کلام په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي. دا چې وسلوال طالبان ولې په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه دي، په هغه هیواد کې چې طالبان ورسره د خپلې واکمنۍ پر مهال سمې اړیکې نه لرلې، او افغان حکومت ولې نه غواړي په ګاونډیو هیوادونو کې له خپلو مخالفانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مې د حقوقي او سیاسي چارو له افغان کارپوه اجمل هوډمن سره څېړلې. په اثر کې مې ترې وپوښتل طالبان ولې غواړي په ایران کې سیاسي دفتر ولري. ښاغلی هوډمن وایي
رضایت د افغان دولت غوښتنه او رضایت همداسې دوی یو مشخص دفتر پیدا کړه. مثلا په ترکیه کې یا مثلا قطر کې هر شکل به د افغانستان دولت غوښتل چې هم څه د افغانستان دولت لپاره. اما ځینې مسایل دي د ګاونډیو هېوادونو کې مربوط مسایل، هغه د دې چې د روانه جګړه افغانستان کې رسوال مخالفین سره له لاندې روانه کړې د افغانستان د حکومت په څلور ځانګړي شواهدو مدارک چې د افغانستان
بخنه غواړم تاسو دام راته وایي چې طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال باندې د ایران سره ډېرې ترنګلې اړیکې لرلې او خراسیات ستونزې درلودې. څه اسباب د دې سبب شوي دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د ایران اړیکې سره نږدې دي، او ایران ولې په افغانستان کې د داسې یوې ډلې طرفداري کوي چې یا په طرفدارۍ تورن شي چې په خپل وخت کې ورسره مخالفت درلود؟
لکه مهمه پوښتنه هم ده، لکه په افغانستان کې پرې جګړه کې په یو ډول ایران د امریکې مخالفت کې ایران وکولای شي طالبان د ریل د سټایو د ویه طالبان دوی په هیواد کې دفتر د نمایندګۍ ولري. نو دا ویل دا هم چې ایرانیان د ایران دولت طالبان تیر دي امریکایان په ضد باندې وکاروي، او په دې خانه کې څه څه چې د پاکستان سره د افغانستان اړیکو کې د څه بدلونونو په پام سره څنګه تاسو کوئ د یو امکان د څه دی چې ممکن طالبان هغه څنګه ازادي او امکانات مخ کې درلودل چې د پاکستان خاوره کې د پاکستان پر وسیله ټول کې لاندې چې مو کې خپل نمایندګي او خپل اړې او د خپل طریقاتو لري ممکن هلته څه امکانات دي چې محدود شوي چې ځل تضیع دي او ځل ځای ثلاثه کې شي. او ځل تر دې چې عام استعمال څه اخوایا په دې وړاندیز کې په یو ډول باندې پاکستاني سیاسي ادارې شاملې وي، او په دې ډول کې چې باندې داسې وښنه دي یعنې موږ دا ومنو چې په پاکستان کې طالبانو باندې محدودیتونه زیات شوي دي هغوی د پوزا تلکه کېږي.
د اجرایی ریاست عکس العمل په دې اړه راغلی دی، هغوی ویلي دي چې موږ په ګاونډیو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې کول نه غواړو. په داسې حال کې چې افغان دولت له ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان نه هر وخت مرستې غوښتنه کوي د سولې په برخه کې، نو څنګه دوی دا دوه اصلونه سره بیلیي چې وایي هلته خبرې نه کوو په ګاونډیو هیوادونو کې او په عین حال کې د سولې په برخه کې همکاري هیله هم لري؟ وسوال طالبان ولی په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه دی او افغان چارواکي ولی نه غواړي له دوی سره په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې خبرې وکړي. په دې موضوع مو د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو د کارپوه اجمل هوډمن څرګندونه اوریدي. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې په دې موضوع را سره خپل نظر شریک کړئ. کولی شئ زموږ د تلیفون شمیرو ته په مستقیمه توګه زنګ ووهئ او راته ووایئ چې په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې خبرې د تاسو په نظر باندې څومره ممکن دي او طالبان که په ایران کې دفتر پرانیزي او بیا د ایران له لارې له افغان چارواکو سره د سولې خبرې اترې کوي دا څومره ممکن او پر ځای دي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 999-203-1540. شمیره بیا وایم 999-203-1540. بل شمیره هم ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- وستوال طالبان ولی په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه کې دي او افغان چارواکي ولی په ګوندوي هیوادونو کې د سولې خبرې کول نه غواړي؟ را سره خپل نظر شریک کړئ. زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادۍ راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، لکه مخکې مو چې ویل، موږ ستاسو ټلیفونونه اخلو. زموږ په نننۍ موضوع باندې چې ویل کېږي وسلوالو طالبان په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه کې دي، خو افغان چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کلام په ګاونډیو هیوادونو، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه مو نظر راته ووایئ. موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ دا اوریدونکی لکه نه چې غواړي خبرې وکړي، یوازې ټلیفون غوږ ته نیولی. یو بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه مو نظر وایي.
سلام، سلام تاسو ته، کوم از له کومه خبرې کوم؟ د رسول په اعتماد باندې ما ته یو خبر واورېده. دا خبر څنګه شو؟ رئیس جمهور یو څه وایي، رئیس جمهور بل څه وایي. موږ سولې ته ضرورت لرو، چې په هر هیواد کې موږ سولې ته یو څه، موږ سولې ته ضرورت لرو.
د تاسو فکر باندې د ایران او پاکستان په کې سولې خبرې وشي، دا ممکنه دي کېدلی شي؟
بېخي ممکنه دي، بېخي کېدای شي. چې دا ټول هغه غواړي، کېدای شي چې په ایران کې که په پاکستان کې موږ سولې ته ضرورت لرو. موږ فرمایشي نه شو کولای چې ووایو چې موږ ولا پلان دي چې غواړو، پلان دي چې نه غواړو. دوی یو ته داخل دي چې د امنیت په خاطر باندې خپل موقف ساتي او خپل ګټې لټوي، ولیکن افغانستان خلک په مجموع کې سولې ته ضرورت لري. زما دا خواهش ده دغه بعضې مسؤولو مقاماتو نه د دې مسؤلانه خپل نظریات وړاندې نه کړي. هر څه چې څه وایي وایي، والله زه دا نه غواړم، دا درسته نه ده.
ډېره زیاته
مننه،
ډېره مننه. د تاسو پیغام خپور شو. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو راسره شریک کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فرحات شیرزاد من ننګرهار. ولایت شیرزاد ولسوالینا.
شیرزاد صاحب، ستړی مشی، د موضوع په اړه مو نظر راته ووایئ.
موضوع په اړه نظر ما دی چې پاکستان او ایران هیڅ وخت غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. موږ سره ګاونډیان ملکونه دي چې افغان طالبان یې په هرې ودانه هغه روپار کې په ډالر روپار کې پاکستان لپاره روځي، د ایران لپاره روځي.
د تاسو فکر باندې په ایران او پاکستان کې د افغان حکومت او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ سولې خبرې ممکن دي او څومره ګټورې بولي؟
یاره ګټورې خو هیڅ وخت نه کیږي. په دې ټول لمن څنګه غونډې نه غواړي، تاسو څنګه موږ سره طالب د کوټایس ته کوم هغه د غونډې حمایه کوي د پاکستان او ایران له خوا. اوس ځینې طالبان د ایرانۍ سنا ورسره د ایرانۍ حمایه ورته حمایه کوي ایران له خوا، او ځینې پاکستاني سنا ورسره پاکستان
لپاره. مننه کوم فرهاد شیرزاد. یو روسي اوریدونکو ته هم ورزو، د ټلیفون هم راخلو، روسه به بیرته خپل خبرونه ترازو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر هم را سره شریک کړئ.
السلام علیکم خوخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالی استاد سر په تماس کې
تو خسب ستړی ام شیخ پرونی ته مهرباني وکي
تاسو ستړي مې سي د موضوع په اړه کوم ډول نظر لرو چې موږ ته د میډیا او د مطبوعاتو د لارې استعمالیني چې د ایران مناسبات د شمالي کډوالۍ یا له فارسي زبانانو سره خراب شوي دي او طالبانو په شمال کې په فارسي زبانانو کې رخنه پیدا کړې ده او په هغو کې نفوذ کړی ده اوس غواړي چې د طالبانو له لارې شمال خپل تسلط لاندې راولي او داسې اجرائیه شورا وایي چې موږ په ایران او په پاکستان کې خبرې نه کوو دا د دې یو نظر د شخصي نظر ده دا د حکومت په موقف نه ده ټول خبرې باید په هر ځای کې وشي دا چې نشي په ایران په پاکستان کې په هر ځای کې موږ سولې ته ضرورت لرو تر څو چې په افغانستان کې سوله رانشي د هرې لارې دا ملک نه جوړېږي نه دا وطن کېږي نه د حکومت کولی شي او نه دوی بس د خپلو جالو راوتلی شي یوازې د ولسوالیو په مرکزو کې ناست دي پر ځان یې نوم د حکومت یشی ده دا نو حکومت ته نشی ده نه قدرت لري موږ خو د وطن خلک یو ان صاحب مستدرک معلوم ده
مننه کوو توخی صاحب مننه کوو کور مو ودان د موږ د اوریدونکو لپاره چې کوم محدود وخت و هغه پای ته ورسېده دوستانو نه مننه کوو چې تماس را سره ونیو او د موضوع په اړه خپل نظرونه شریک کړل تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او زموږ ځانګړي یو ساعته خبرې خپرونې ته غوږ کړئ
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د ولسمشرګي رئیس وای افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل محمد شفقنی هم د خلکو د استاذ نظر سره موافق دی صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابل رپورټ لري
په داسې حال کې چې د قانون لمخې په سرطان میاشت کې د ولسی جرګې کاری دوره ختمیږي د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې معذف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي
دوام کار ولسی جرګه مطابق قانون اساسي افغانستان
د ولسی جرګې کار دوام د افغانستان د اساسي قانون لمخې د افغانستان د خلکو حق دی تر هغه چې انتخابات نه ترسره کیږي د خپل مشروعیت لري په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري
مخالفت نه داشت
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید خپل کار د مشروعیت په اړه له هر راس څرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډاډ ورکوي چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کوي د حقوقي چارو کارپوهان وایي د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې ټولې پرېکړې او کارونه غیر مشروع دي او د کار دوام اساسي قانون تر پښو لاندې کوي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل دا چې د ولسی جرګې د کار دوام او نشتوالی دواړه قانوني خلا را منځته کوي حکومت باید ژر تر ژره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کړي
په اول د سرطان باندې د ولسی جرګې کاري دوره ختمه ده د تمدیدول د پاتې کېدل او د کار ادامه چې ده د اساسي قانون نقض دی اما د دې لپاره چې د ولسی جرګې نه موجودیت هم یو قانوني خلا را منځته کوي په نظام کې او د دې لپاره چې دغه قانوني خلا ډیر دوام ونه کړي جمهور رئیس باید د انتخاباتو د کمیسیون سره همکاري وکړي چې څو کمیسیون دغه ټول دغه امکانات چې ضرور دي د انتخاباتو لپاره هغه لاسته راوړي او ژر تر ژره انتخاباتو باره کې به تصمیم ونیول
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اتیا میلیون ډالرو ته اړتیا ده که څه هم د سرطان په میاشت کې باید نوي وکیلان له انتخاباتو وروسته ولسی جرګې ته ورغلي وای خو معلومه نه ده چې افغان حکومت به څنګه وتوانیږي په دې لنډه موده کې د انتخاباتو بودیجه برابره کړي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را دونه
د دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام په 15.5 اورېدلی شي. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت ساروان نه اورو.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ونه شي. د خوست ښار سپین جومات ته نږدې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او یو پولیس او د نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ګرجستان په مرکز تی بی سی کې د سیل په وجه د لشتر لژد ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ماتم دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال وژل شول چې اسلامي سخت دریځو د تلاشۍ پر وی پوستې حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریځای مختار بل مختار په نښه کړی دی. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شوی دی. یو جګپوری ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. او پاکستان وایي پاکستان د سیف د چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې د افغانستان او سیمې په اړه نورو رپورټونو ته ورشو، بیا د کابل سټوډیو ته ځو. مرزی احمد زئی د څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د الکوزي جام په نوم د کرکټ 500 سیالۍ نن د پکتیا ټیم په بریا را پای ورسیدي. د افغانستان د کرکټ بورد وین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د لوبې په لومړي کې د لغمان ټیم لوبه پیل کړه او د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره وکولای شول چې 103 منډې پکتیا ټیم ته هدف وټاکي. د زیاته کړه د پکتیا ټیم د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره په 18 اور کې وتوانېد ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي. ښاغلی هوتک وایي د دغو سیالیو لومړی مقام ګټونکي ته 1,000 افغانۍ او دوهم مقام ته 500 افغانۍ د الکوزي شرکت لخوا جایزه ورکول کیږي. په کابل کې د انجونو د والیبال سیالۍ د سرې میاشتې د ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل د والیبال جام سیالیو په وروستۍ لوبه کې د سرې میاشتې ټیم وتوانېد چې د کاردان پوهنتون ټیم ته 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړي او لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو سیالیو په پای کې به اتل او د دوهمې درجې اتل ټیم ته دارونه او کپونه هم ورکړي. د ښاغلي پوپلزی په خبره دغه دوه ټیمونو د والیبال ملي سیالۍ ته هم لار پیدا کړه. دوی وایي د والیبال ملي سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې د 10 ولایتونو په ګډون پیل شي او د اروپا د اولمپیک په سیالۍ کې کوربه هیواد آذربایجان د 15 مډالونو په ګټلو سره چشپا کې د سرو زرو دي د دغه سیالۍ لومړی مقام خپل کړ. روسي د 9 مډالونو په ګټلو سره دوهم مقام ځان ته ورسوه. جرمني د میز په مخ کې په ټینس لوبه کې هالند ته ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال خپل کړ. د آذربایجان په باکو ښار کې د اولمپیک سیالۍ د 500 هیوادونو په ګډون سره د تېرې جمعې په ورځ پیل او د جون تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي.
دوستانو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له کمبودیا سره د نړیوالو لوبو یو مقدماتي سیالي کوي. په دې اړه به وروسته له خپل همکار سره په تماس کې شو او تازه حال به دراورو. اوس وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات پاتې دي. پوبوري چې د لیبیا حکومت منل چې د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بمباری کې د القاعده شبکې یو مشر مختار بالمختار وشل شوی. د اسلامي دولت ډلې سختریزو د عراق پر مادي خار کې لوی تلویزیونونه یې خو پکې تبلیغ کوي چې دوی په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څیړلو او پرمختګ لپاره یو علمي او څیړنیز سیمینار نن په کابل کې جوړ شوی و. د سیمینار پر موضوع یوه مرکه هم لرو او د خپرونې په وروستیو برخو کې د خیالګل نسیم په نوم له ځوان سندرغاړي سره مرکه او د دې یوه سندره هم لرو. دوستانو مخکلی دی چې د سیمې نړۍ او د افغانستان یو شمیر نورو ریپورټونو ته ورشو. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له کمبودیا سره د نړیوالو لوبو یو مقدماتي سیالي کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:00 د کمبودیا په پایتخت فنوم پن ښار کې پیلېږي. افغانستان د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې لومړۍ لوبه په سوریې باندې بایللې. صفی الله ستانکزی چې په کابل کې زموږ همکار دی او همیشه سپورتي پیښې او سپورتي مطالب له نږدې څاري او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم وروستۍ سیالۍ هم څارلې دي، را سره په تماس کې دی. ستانکزی صاحب، نور بلتانه واورو چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د راتلونکو لوبو په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې، سلام تاسو اوریدونکو ته. کسنګ چې تاسو په مقدمه کې ویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم رساله هغه چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي دور کې لمړی لوب البته د کوالیفایینګ راوند یا ورتاک چې لای غوراوي سره یو لمړی لوب په سوریه باندې په مشهد کې شپږ صفر بایلو ده. د ځل کمبودیا سره لوب کوي، البته د کمبودیا سره لوب د افغانستان په وخت سبا مازیګر په 4:00 پیلېږي. د دغه لوب کوربه په خپل کمبودیا دی چې د لوب د فنوم پن په ښار کې البته د اولمپیک په سټډیوم کې دغه لوب تر سره کیږي. په داسې حال کې چې افغانستان یو لوب لدی مخ کې بایللې، افغان ټیم ټینګار کړی دی چې د لوب لپاره په زینو تیروتنو باندې اصلاحات راوستي او هیله مند دي چې وکولای شي ښه لوب تر سره کړي. خو د تیری لوب ته په کتو د فوټبال د برخې ځینې کارپوهان وایي چې افغان ټیم سمه ورتیا و نه خوده او په منځني خط کې ډیر کمزوري لوبغاړي وو او د دفاع لپاره هم ځینې تیروتنې کړي دي چې دا د تیری لوب د ماتې اصلي عامل دي. او دوی وایي چې راتلونکي لوب هم په همدغه شکل وکړي چې دوی تقریبا دفاعي حالت کې لوبه کوله، نو د افغانستان د ګټلو چانس به کم وي. د په پام چې په خپل کمبودیا کې د غي ټیم طرفداران او نندارچان هم ډیر زیات دي، نو افغان ټیم لپاره به دا یو سخت لوبه وي. خو بیا هم دوی وایي چې افغان لوبغاړي د افغانستان په ټیم کې شامل لوبغاړي د اروپאי سیالیو په سیستم بلد دي او کولای شي چې په سختو حالاتو کې هم په لوبي باندې خپل داډ ولري او داډا لوبه وشکړي. نو دوی هیله مند دي چې افغان ټیم وشي کولای لوبه وکړي. خو دلته په افغانستان کې هم البته باید وایي چې د ملي ټیم ځینې ناراض لوبغاړي شته چې د خپل افغانستان له کلپونو ملي ټیم ته وتلي دي. اوس وخت په ملي ټیم چوکاټ کې نشته، لکه اسلام الدین اميري په خپل ځینې په کابل کې لوبغاړي دي چې هغوی په خوا ډیر تکړه لوبغاړي وو. 2013 کال کې د افغانستان لپاره د سویلي اسیا د جام په ګټلو کې ډیر غټ رول درلود. هغه لوبغاړي اوس په ټیم کې نه دي شامل، نو دا هم د افغانستان د ټیم لپاره بل کمزوري ټکی بلل کېږي. نو بیا هم هیله مند شته چې افغان ټیم وکولای شي د کمپیوټر لوبوګټي او له هغه ورسته له جاپان او سنگاپور سره لوبوکړي. bale
مننه کوم ستانه زاسب موږ به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. اوریدونکو به د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په لوبو او د لوبو په تازه حال خبرو کورودانې درته وایي. دوستانو زموږه غلاسه ده رډیو نه وایي اوري.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لیبیا حکومت منلی چې د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بمباری کې د القاعده شبکې یو مشر مختار بالمختار وشل شوی. دا رپورت جزئیات به له فریبا ظاهر نوارو.
په لیبیا کې د نړیوالو لخوا منل سوی حکومت دا تاییدوي چې د القاعده شبکې اړوند یو مشر مختار بالمختار له خپلو ملګرو سره د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په هوایي برید کې وشل سوی دی. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې په لیبیا کې یې هغه سختري ځای په نښه کړی چې دوه کاله وړاندې په الجزایر کې مرګونی برید پلان کړی و. د پنټاګون ویان سټیف وارن ویلي چې په دې برید کې چې د شنبې په ورځ ناوخته وسو مختار بالمختار په نښه سو، خو لا یې هم د هغه د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. د لیبیا حکومت وایي دغه هوایي برید له دوی سره تر بحث وروسته سوی و. سټیف وارن په یو اعلامیه کې ویلي چې بل مختار لوجدې مودې راهیسې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې څنګه یا عقیم د یو غړي په توګه د تروریستي فعالیتونو مشري کوله او په القاعده پورې اړوند سازمان المرابطون عملیاتي مشر و چې په شمال لویدیځ افریقا کې یې فعالیت درلود. امریکای چارواکی دغه راز وایي بل مختار په 2013 کال کې په الجزایر کې د ګازو پرېوې کارخانې برید طرحه کړی و. په هغه برید کې 8 تنه چې ډېری یې بهرنیان و ووژل سوه او د دریو امریکایانو په ګډون شاوخوا 800 کسان برمته نیول سوي وو. پر امریکای چارواکو د بریدونو په تړاو بل مختار د امریکا لخوا په ډیرو تروریستي فعالیتونو تورن دی. امریکا د هغه د نیولو لپاره پر معلوماتو 15 میلیونه ډالره انعام شوی و. اوس امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د شنبې ورځې د عملیاتو پر نتایجو څېړنه وکړي، خو سټیفن وارن وایي باور لري چې دغه حمله یې بریالۍ وه او خپل هدف ته رسېدلې ده، خو د دې لپاره چې ثابته سي وژل سوی کس بل مختار دی که نه باید د هغه د ډي این اې ازموینه وسي او یا هم پخپله د بل مختار ډله د هغه وژنه تایید کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبرې ایجنسی ته ویلي چې د دوی دوو جنګي جټ الوتکو څو بمونه چې هر یو یې 1500 پاونډه وزن درلود په دې برید کې استعمال سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي د بل مختار د وژنې ادعا کوي. 30 کلن بل مختار په اصل کې د الجزایر دی. ویل کېږي د نوموړي یوه سترګه په افغانستان کې د جګړې پر مهال ړنده سوې وه. دی د هغو توندلارو اسلام پالو څخه یو دی چې له 1990 کلونو راهیسې د الجزایر د حکومت په وړاندې جنګېدی او وروسته له القاعده شبکې سره یو ځای سو. پر بل مختار د نورو تورونو په لیست کې د القاعده شبکې ترمنځ د همکاریو انسجام د ټولیزو وژنو وسلو کارول او هم برمته نیول شامل دی. په 2011 کال کې د لیبیا د پخواني واکمن معمر القذافي تر لیرې کېدو او وژل کېدو وروسته لیبیا د ناکراریو شاهده ده. له هغه وخته سیالې ډلې په دغه هېواد کې د واک د تشې ډکولو لپاره له یو بل سره جنګېږي.
د اسلامي دولت سفدریز او د عراق پر مادي خار کې لوی تلویزیونونه لګولي او تبلیغ پکې کوي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ولسی. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو تیر میاشنبار ولایت مرکز رمادي ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سفدریز ترمنځ پرون هم سخت نښتې روانې وي، خو د هیڅ لوري د پرمختګ رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر ناورو.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅې کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېیمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق په رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یو دوکاندار رویټرز خبري اجانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق کې د خپل پوځي عملیاتو ویډیوګان ښکاروي او د نیول سیو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نشودلو په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنې ویډیوګان ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایته ثابت سو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ تروریستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکی اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خپرولو سره هڅې کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کېږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ نښتې وسوې، خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته رسنیږو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي لا هم د افغانستان په حکومت کې د مجازاتو د معافیت دود پات دی. فرانس مایکل ملبن د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو په اړه د ډیالوګ په نوم جوړ شوي کانفرنس کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د بشري حقونو له سرغړاویو ډډه وکړي. قسیم سولمل په اړه رپورټ لري.
اروپایي ټولنه له افغان حکومت څخه غواړي چې د مجازاتو د معافیت له پدیدې سره مبارزه وکړي. د افغانستان لپاره د دغه ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن د دوشنبه په ورځ د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په نوم جوړې سوې غونډې ته د وینا پر مهال د موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی ملبن وویل چې دا ستونزه په ځانګړي توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې سته. دی ویل له مجازاتو څخه د معافیت موضوع ډیره مهمه ده چې لا هم په اړه پوښتنې سته، په ځانګړي توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې چې ورسره د مبارزې اړتیا لیدل کېږي. او زه خوشحاله یم دا وایم چې اروپایي ټولنه به د قضایي سیستم د اصلاح په برخه کې د افغان حکومت شریک اوسي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام وویل چې افغان حکومت باید د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندي کولو ته ډېره پاملرنه وکړي او په دې اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د په افغانستان کې په ټوله کې د بشري حقونو وضعیت حساس وباله او وی ویل چې په دغه هیواد کې موجوده تاوتریخوالی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویلي و چې یوازې د روان 2015 کال په لومړۍ درو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا زر ملکیان په جګړو کې وژل سوي او 2000 نور ټپیان سوي دي. ملګرو ملتونو دغه راز په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل، شاقه کارونه او پر هغوی جنسي تیری په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص له نور مواردو ګڼل کېږي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو ته د جزا نه ورکولو موضوع هغه څه دی چې نه یوازې اروپایي ټولنې په اړه اندېښنه لري، بلکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. اخو افغان چارواکي وایي چې د بشري حقونو ساتنه او د قانون عملي کول د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د معافیت فرهنګ به نور په افغانستان کې ځای ونه لري.
رسیدګي به پرونده کابل بانک پیګیری قضیه شهید
شغل ربانی وایي د کابل بانک دوسیه ته رسیدګي د فرخنده د قضیه تعقیبول او د پغمان د پیښو موضوع شي چې نور به په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ ځای ونه لري. د ملي وحدت حکومت تصمیم لري څو قانون پر ټولو یو شان عملي سي. له مجازاتو د مجرمینو د معافیت په اړه د افغانستان مخکینی حکومت هم د بشر د حقونو د بیلابیلو سازمانونو له لورې انتقادونه موجود و. د بشري حقونو سازمانونه او بیلابیل مدني فعالان ټینګار کوي چې که په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د بشري حقونو ناقضین محاکمه نسي او انتقالي عدالت پلی نسي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې په دغه هیواد کې د جرم و جنایت او د بشري حقونو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څېړلو پرمختګ لپاره یو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شو. دا سیمینار چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ او ژبو او ادبیاتو د مرکز لخوا جوړ شوی وو، ګډونوالو پکې تر ډېره د ملي فرهنګ د بنسټونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غني هم دې غونډې ته خپل پیغام استولو سره دا ډول څېړنیز سیمینارونو جوړېدل مهم بللي وو. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو وویل چې دا څېړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څېړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبه په ورځ د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدوین چنین سیمینارهای علمی تحقیقی
د دغه څېړنیزو سیمینارونو جوړول لی ولورې څخه زمنګ د هیواد د معاصرو ادبیاتو نامعلوم زاویې روښانه کوي، لبل لورې څخه د تاریخي افتخاراتو بیارغونه کوي او زمنګ د هیواد د پوهې مشل او فرهنګ نور هم روښانه کوي.
په همدې حال کې د دې علمي سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په څېړلو سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د کابل پوهنتون استاد بریالي بجوړي په دې اړه وویل:
له دې سیمینار څخه داسې یو تمه کیږي
چې د معاصر ادبي وضعیت په سپړلو کې به ډېر ستونزې ځواب ووایي، ځکه چې په معاصرو ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق، لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده. همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی او هم د څېړنیزو نهادونو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده نه ده.
د سیمینار د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم رالیږلی و چې د علوم اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولستل شو. افغان ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي و چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په اړه تحقیق به د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه په خپل پیغام کې د دې سیمینار جوړېدل یو نیک اقدام یاد کړی او ویلي چې د افغانستان معاصر ادبیات هم د فورم او هم د محتوا په لحاظ له پخواني ادب توپیر لري او د اوسني ذوق او ژوند اساسي توپ کوي.
و موردل چې په کابل کې نن د علومو اکاډمۍ لخوا د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه سیمینار جوړ شوی و. د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندی بریالی باجوړی و چې احمد تکل په یوه مرکه کې د دې سیمینار په اړه د نظر پوښتلی.
د معاصر ادبیاتو د وضعیت څرنګوالی خو ډېره یوه عامه لویه خبره ده. دلته داسې خاص موارد و چې په هغه باندې د په خاص ډول تمرکز وشي؟
یو څه لاس مثلا د نوي شعر په باب خبرې کېدلې، ځینې مقالې وې او ځینو مقالو کې دې خبرې ته اشاره شوې وه چې باید د ادبیاتو د دورو ویش یا تقسیم بندي په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت ول وي، هم په پښتو کې او هم په فارسي کې، ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي، څوک په یو ډول تقسیم کوي او څوک په بل ډول تقسیم کوي. همداسې ځینې نور مسائل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخته کېږي، د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات، او هم په دري ژبه کې داسې یو مقاله وه.
بله باجوړی صاحب، دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړئ یا دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوئ، دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څه چې د څو سیمینارونو وړ دي چې بحث پی وشي او خبرې پی وشي، په یوه ورځ کې هغه هم د ماسپښین تر یوې بجې پورې په دې اړه کافي بحث او نظریات تبادله کېدای شي، څه نتیجې ته دا غونډه رسیدای شي؟
نه، زما په نظر هیڅ کله نه، او ځکه چې عملا د سیمینار کې زه اوس موجود وم او اوسني ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حداقل تر یوې هفتې پورې باید وای، او په دې سیمینار کې هر پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته باید دې حل یې راایستلی وای. ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادوري وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله.
څنګه کېدای شوی دا غونډه ښه شي یا په څه ډول؟ که ستاسو مثلا واک وایي دا غونډه به څه ډول جوړه شوې وه؟
زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې دغه ادبي موضوعاتو یا تلویزیوني موضوعاتو ته د دولت په پالیسۍ او مشي کې هم چندان ځای نشته. خبره داسې ده چې ما غوښتلې او یا امکانات وې نو ما داسې سیمینار نه جوړو لکه دا نن چې جوړ شوی و. باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب وي، دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي، دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه، مثلا نور لیکوال دي، همدارنګه نور نهادونه اجتماعي مؤسسات، باید دغه داسې یو ګډ سیمینار وي چې دغه د ټولو نهادونو هغه سره سره خلک سره یوځای شوي وي او دا دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د حل لاره یې ورته پیدا کړې وي. یوازې په یادونه خو نه کېږي چې دا پرابلم لرو، دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځنۍ وي، کمیټې ورته جوړې شوې مختلفې او هغوی فیصلې کړې وي او فیصلې په اخره کې ټول سره یوځای شوي وي، یو نتیجه اعلان شوه. مګر دغه چې یو ورځنی سیمینار یا نیم ورځنی سیمینار نشي کولی چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې رابرسیره کړي. او بل یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې په سیمینارونو کې هغه مقالې چې لیکل شوي هغه ټولې نه لوستل کېږي. یعنی زما په نظر دغسې د پرابلمونو د حل لپاره داسې ځینې کاري سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی هملته دا مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی و چې نن یې په کابل کې د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه د جوړ شوي سیمینار په باره کې څرګندونې کولې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بېلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویلی شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به په روبوټونو کې له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسیبو ښار کې د هن نه هوټل کارکونکي ګڼ شمیر ژبې ویلی سي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکي هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خونې ته یې درسره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هن نه هوټل کارکونکي ځکه د نورو ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د دې هوټل له دولسو کارکونکو څخه یوازې دوی ژوندۍ او لس نورې د ژوندي انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکدارۍ پر بېلابېلو دندو د روبوټ ګمارل شایي د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پای ټکی کښېږدي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څېړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بېلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څنګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدوده کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي خو د دې د کار کولو وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سي بي. ساینس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساینس پوه سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداری ورکوي چې شایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساینس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساینس پوهانو ته بې منطقه نه ښکاري.
خلګل نسیم د خیبر پختونخوا د سیمې یو ځوان سندرغاړی دی چې سندرې کمې خو مینوالې زیات دي. نوموړي تر لسم ټولګي پورې رسمي زده کړې کړي دي. اصلا د سوابۍ اوسیدونکی دی خو اوس په اشنغر کې اوسیږي. زموږ له همکار هارون باچا سره په خبرو کې خیال ګل وویل په پښتو موسیقي کې د ښې شاعرۍ د اړولو په لټه کې دی.
تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوی یم. زما خوش قسمتي وه بیا استاد هم داسې یو درس را کړو چې هغه وی چې تاسو کار کوئ چې ته پښتونخوا کې اوسې نو بیا تاله په کار کې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي. نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو مینوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البمه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مې خوښ دي پښتو دپاره هلېځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر، د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو، د اباسین صاحب و حسین احمد صادق صاحب و زبیر اثرت صاحب و شفیق الله شاداب صاحب و یا په دویم البم کې چې یو نوما د خاطر بابا یو غزل و حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلو، اجمل خټک صاحب و یو نظم نویلو جی
دا موسیقی او دا خوشحالی او پا نور و محافلو کی هوایی رزی دا دی زوان هنرمن لپار تر طولو زورون کی دی نموڑی پا دی علاوائی
صابر سبی و شیر مخی ترازی چی سنگ بس پوگمه ترسو خور نشی پختانو مرک پیجنی جن پیجنی او سا پوری پا میفلونو که چی مونگ سندر او پا چا بند خو لگی دنو جی اگی توپا کراوالی و اسمان تیونی سی و دزا 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 نو داوم زیو خواست کوم چی کم از کم دا موسیقی دا دزو سرا دا توپک سرا سوی مرا موسیقی خو زان لیو تصویر دی چی خپل زبان لری خپل گویا دی تاسو تا یو میسیج در که شیر دا توی تاسو دا خوشحالولو دا پارا پا میفل که دی دا هر سندرگاری دا کوششی چی ایر دا میفل زدیر خکولو که موخی سندری پا کیو گوای ما داغی پا اپوزیت ریزلت که مونگ صرف دا روی عدتی که گی یا پا که جی جنگوشی خاک پا لار رازو نموم خطری او پا دی علاتو که چی لکه دا سندرگاری پروگرام دزی دویم چی دامی او دیر لوی کار دی چی پا دی علاتو که او بیا آغا زیت لرشی و پاگی که دا مسلی مو دیر زیاد
دلو پٹی پیس کے وہ پگا پیلے گلشن تو پکم سو بدلا سنا تڑم